السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان بشیر ګواخ او تکنیکی همکار جانتن هم علما سره وي په دې غړې کې به د بلوچستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان او دغه سي د پاکستان د نورو برخو سره سره به د ترکی او د شام د کډوالو په اړه هم ریپورټونه وره تبصری او شنن هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه د بشیر ګواخ نه اورو
د بلوچستان په سرخار کوټه کې پرونی مخام چاودنه کې د یو لسو کسانو وژل کېدو ترڅنګ په شلو زخمینو کې د چارواکو په خبره د دریو حالت ښه نه دی. د پاکستان وزیر اعظم نور شریف د امریکا په دوره دی او افغان چارواکي وایي چې ډیپلوماټانو ته یې پاکستان ویزې نه ورکوي. د خبرونو تفصیل د بلوچستان په سرخار کوټه کې پرون ماښام په یو بس کې چاودنې یوولس کسان وژل او د شلو په خواوشا کې زخمیان کړل. د بلوچستان د کورنو چارو سیکرټري اکبر حسین دورانی تر چاودنې سمدستي وروسته د کوټې په سنډمن روغتون کې خبرلن ته وویل چې چاودنه د بس په وروستۍ برخه کې شوې ده او ټول قربانیان ولسي وګړي دي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. د سنډمن روغتون چارواکي وایي چې په زخمیانو کې د دریو کسانو حالت ښه نه دی. د پاکستان وزیر اعظم نو شریف د امریکا په دریو ورځنۍ دوره واشنگتن ته ورغلی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان سولې بهیر باندې دواړو لورو ترمنځ د لیدو یوه مهمه موضوع وي ځکه چې څو ورځې وړاندې د امریکې ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د خپلو پوځیانو پاتې کېدلو د مودي غزولو په مهال په وینا کې ویلي وو چې واشنگتن ته د نو شریف د سفر په وخت به پر نوموړي ټینګار وکړي چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. په کورمه کې امنیتي ځواکونو د لسو کالو یو بې درک شوی ماشوم موندلی او نیولی دی چې د پولیټیکل انتظامیې د چارواکو په خبره د ځانمرګې برید کولو لپاره روزل کېده. د دې ماشوم سره د روزنې په تور 15 کسان نور نیول شوي دي. یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې د رحمت الله په نامه دغه هلک د سدي هسپتال سره نږدې د کچا بدی له یو کور نیول شوی دی. دغه چارواکي زیاته کړه چې ممکنه ده رحمت الله د کوټې له خروټ آباد څخه راتښتول شوی و او په اړه یې نور تحقیقات روان دي. پېښور هایکورټ نن د عوامي نېشنل ګوند سېنېټري ستاره ایاز د نیول کېدو پر ضد حکم ورکړی دی. پېښور هایکورټ خپله فیصله کې ویلي چې د خیبر پښتونخوا د احتساب کمیشن د ستاره ایاز د درغلیو په اړه لومړی کافي ثبوتونه وړاندې کړي. یوه هفته وړاندې د خیبر پښتونخوا احتساب کمیشن ویلي وو چې د عوامي نېشنل ګوند حکومت په مهال ستاره ایاز د ولسی خیر ښېګڼې د وزارت په مهال درغلی کړي او د هغې د نیولو خبره یې کړې وه. ستاره ایاز دا تورونه ردوي او د سیاسي انتقام یوه کاروایي یې بولي. نن پېښور کې د خبر پښتونخوا په گورنر هاوس کې د قومي وطن پارټي سکندر خان شرپاو او انیسا زیب طاهر خلی د وزیرانو په توګه سوګند واخیست. سکندر شرپاو ته د داخله چارو او اوبخور او انیسا زیب ته د قدرتي زیرمو او افرادي قوت وزارتونه ورکړل شوي دي. څو میاشتې مخکې قومي وطن پارټي د خپلو وزیرانو خلاف د درغلۍ او د تورونو تر لګېدو وروسته د تحریک انصاف په مشرۍ د خبر پښتونخوا حکومت پرېښو خو لنډه موده پسې بیا حکومت کې د شاملېدو اعلان وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان افغان ډیپلوماټانو ته ویزې نه ورکوي. د یاد وزارت وایي شکیب مستغنی نن ازادي رادیو سره خبرو کې رپورټونه رد کړي چې ګوند افغانستان د پاکستاني ډیپلوماټانو ویزې ځنډولې دي.
در وزارت امور خارجه ویزه یک نفر است.
په بهرنی چارو وزارت کې د پاکستانی ډیپلوماټانو یو ویزه هم نشته چې د انتظار په حال کې وي. خو متاسفانه برعکس اوس مهال زموږ یو زیات شمیر افغان ډیپلوماټان لرو چې تازه مقرر شوی ویزه د انتظار په حال کې دي. همدارنګه یو زیات شمیر نور برحاله ډیپلوماټان لرو چې هم ډیپلوماټان او هم یې د کورنۍ غړي له څو میاشتو راهیسې ویزه نه دي تمدید شوی.
خو بلخوا کابل کې د پاکستانی سفارت مطبوعاتي سلاکار اختر منیر نن ازادي رادیو ته ویلي چې دا خبره سم نه ده ځکه چې دا په خبري یو هفته کې دنه د افغان ډیپلوماټانو ته ویزه ورکړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم فاریاب ولایت کې د وسلوالو خلاف عملیاتو کې برخه اخیستلو لپاره د غلطه ورغله ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان صدیق صدیقی نن کابل کې خبر اعلان ته ویل چې دوستم به هلته د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په همغږۍ کې ګټور رول ولوبوي. صدیقی همداراز زیاته کړه چې له طالبانو څخه د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ بیرته نیولو لپاره هم ځواکونه هلته ورسېدلي دي. د امریکی د ګډو ځواکونو قمندان جنرل جوزف ډنفرد د داعش وسلوالې ډلې په اړه د لا نورو معلوماتو اخیستو او ځمکني صورتحال معلومولو لپاره نن عراق ته رسېدلی. د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د امریکي ځواکونو مشري په غاړه اخیستو وروسته دا عراق ته د جنرل ډنفرد لومړی سفر دی. د نوموړي وایان ویلي چې هغه به د عراق لوړ پوړو چارواکو هلته موجودو امریکي پوځي افسرانو سره ملاقات کوي. د کینیډا د لیبرل ګوند مشر جسټن ټروډو په انتخاباتو کې د دې ګوند له بریالیتوب سره د وزیر اعظم سټیفن هارپر محافظه کار ګوند ته ماتې ورکړې. د لیبرل ګوند مشر تر انتخاباتو مخکې پارلمان کې دریم ځای درلود. محافظه کاران په کینیډا کې 9 کاله واکمنان وو. د لیبرل ګوند له بریالیتوب سره د دوی مشر سټیفن هارپر استعفا د ګوند له مشرۍ استعفا هم کړې. درې څلوېښت کلن ټروډو وعده کړې چې د امریکایي حکومت سره د کینیډا سړي اړیکې به ښې کوي. او د زیمبابوې په بولایو کې روان 500 کرکټ میچ کې زیمبابوې د افغانستان د 240 رنزونو هدف په جواب کې دا مهال په 11 اوور کې 140 سکور کړی او 1 کسي اوړ دی. تر دې مخکې افغانستان د ټاس په ګټلو سره لومړی بیټنګ وکړ او د 8 لوبغاړو په نقصان 230 سکور جوړ کړ. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به سره ځای تاسو په پاکستان کې د پیسو بې او د موسم حال وایي.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کېږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کېږي. یو پاونډ په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.48 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.45 روپۍ او په 23.60 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.60 روپۍ او په 23.80 روپۍ او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ او په 1.20 روپۍ او 222 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کېږي او 268 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. اوس ته موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 9 بنو کې 15 او 20 او کوټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 21 ډیګری سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خپرونه کې به د کوټه په سریاب سړک په پرونی چاودنه کې د دوو ماشومانو په شمول 11 تنه وژل شوي دي. په هند کې د سکانو د مذهبي کتاب ته د سپکاوي پر ضد نن په پېښور کې سکانو مظاهره کړې.
انڈیا کے سکھ زمنگا مذہب چکم مقدس کتاب دے گرو گرنتھ صاحب پہ پیجنا تا ہندوانو چیزیں شلو جی دی اور باہر روڈ تلے لکڑی دی اور دا یو غٹ بیرمتی دا
د فاټا سیکریټریټ لخوا په باړه او تیرا کې د نامنیا پوځي عملیاتو په نتیجه کې د ړنګ شوو کورونو د سروې کارونه پیل شوي دي خو خلک سوایي.
مو چکن دیا وہ کمرے ویرونے سے ویری چتنا پہ بندے نشتا رہے سر والا پہ بندے رو شکلا پہ مکھ کی ترشی کلا پہ ارس تو ترشی دادا اوشی سر ویدا مسائی اوشی دے مکو رونا رو کاتے
د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ډینګي رنس نه د 200 زیات کسان متاثر شوي دي.
په دې کې د ډیسپرین ګولۍ یا د ایبوپروفین وغیرہ نه مکمل پرهیز پکار دی او مچردانه کې چې مریض ځان محفوظ کړي د نورو خلکو نه چې بل شاته تزینو نشي هر قسم علاج د دې فری دی.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوس ورزو د خبرونې لمړي ريپورت طرف ته د بلوچستان د مرکز کوټي په سرياب سړک په پرنه چاودنه کې د دوه ماشومان په شمول یو لستانه وجل شوی دی او تر شلو زیات نور شوبل شوی دی. د پولیسو په خبره چاودنه په یو بس کې شوی دی چې وجل شوی او زخمی شوی اکثر ولسی وګړي دي. د چاودنې ذمہواري تر اوسه کومې ډلې قبول کړې نه ده. خدای نور ناصر په ريپورت لري.
د کوټه شهر د پولیسو په خبره د دوشنبه په ماښام ناوخته په سرياب سړک له دوکاني بابا څلورلارې سره په یو لوکل بس کې چاودنې تر ډیر شو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. د پولیسو په خبره په چاودنې کې ټول وژل شوي او ټپیان ولسی وګړي دي چې په شهر کې د ورځې تر تیرېدو وروسته ماښام خپلو کورونو ته رهي وو. یو سپین ږیری ټپي تانه چې د سنډیمن روغتون پر بستر پروت و مشال راډیو ته یې د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ. چاودنه وسوه، بیا مې زورور غږ واورېد، تر هغه وروسته لمبې سوې او بیا زه په ځان نه یم پوهېدلی. زه په دې لوکل بس کې کور ته روان وم. د صوبې د کورنیو چارو سیکرتر اکبر حسین دورانی چې تر چاودنې سمدستي وروسته د کوټې سنډیمن روغتون ته راغی، هملته یې له رسنیو سره په خبرو کې وویل د لومړنیو پلټنو پر اساس چاودنه د دې بس په شا کې د شوبل سویو چاودیدونکو توکیو له چولو سوې چې همدا چاودیدونکي توکي یې په دې لوکل بس کې له یوه ځایه بل ځای ته منتقلول. داسې ده چې همدا لوکل بس په سرياب سړک له ښار څخه هغې خوا ته رهي وه چې دا شاید د ورځې اخیرنی لوکل بس و، نو ځکه له خلکو ډېر ډک وه. لاندې هم خلک ناست وو او بارا پرچت یې هم خلک سپاره وه. نو د دې بس په شا کې چاودنه سوې چې په کې تر اوسه پورې یولس تنه وژل سوي او اتلس نور ټپیان دي. که څه هم اکبر حسین دورانی رسنیو ته د یولسو تنو د وژل کېدو تایید وکړ، خو سنډیمن روغتون ته چیرې چې ټول مړي او ټپیان راوړل سوي وو د مړیو شمیر لس وو. او د پولیسو ویاند جاوید غرچین هم رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې د لسو تنو د وژل کېدو تایید کړی چې په ټپیانو کې یې بیا د روغتون د ډاکترانو په خبره د درو کسانو حالت د اندېښنې وړ دی. د کوټې په سرياب سړک یاده چاودنه په داسې وخت کې کېږي چې په دغه ښار کې د محرم الحرام په راتګ سره د امنیتي ادارو لخوا د سختو امنیتي تدابیرو د نیولو ادعا سوي. بلې خواته د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف او د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ د دغه چاودنې په سختو ټکو کې غندنه کړې او اړوند چارواکو ته یې د پلټنو امر کړی. هلته د ریپورټ تر بشپړېدو پورې د دغه چاودنې مسؤلیت کومې ډلې قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په ځانګړي بلنه واشنگټن ته روان شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نواز شریف به امریکا ته د سفر په ترڅ کې د باراک اوباما سربیره د امریکا له یو شمېر نورو حکومتي او پوځي چارواکو سره وګوري او په دوه اړخیزو اړیکو دغه سي په نورو موضوعاتو برسره خبرې وکړي. که څه هم دغه وزارت دغه سیمه ییزې مسئلې نه دي په ګوته کړي، خو د پاکستان د سیاسي چارو پوهان وایي چې د افغانستان صوبه د نواز شریف او امریکایي چارواکو د لیدنې د سر موسوي او ښایي دواړه خواوې به په دغه لیدنو کې د افغانستان په اړه مزنې پریکړې وکړي. نور تفصیل د زبی شفق په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ په خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی شریف دا سفر د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په بلنه ترسره کوي چې په ترڅ کې به یې پر اوباما سربیره د امریکا له ځینو جګپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره وګوري او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره به ورسره پر ځینو نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز هم د افغانستان موضوع د صدر اعظم شریف د سفر مهمه ایجنډا بللې او په خبرۍ چې په دې اړه به امریکایي چارواکو سره تفصیلي خبرې وکړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي امریکا ته د ښاغلي شریف سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو او سیمې لپاره مهم ارزوي. په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بامي تعلقات د پاکستان او د امریکا مخې هم وي او ورسره ورسره د کمزرب اعظم پاکستان کې روان دي او د دې نه مختلف دهشتګرد چې دوی هغه وتښتېدلو افغانستان دې لپاره به هم هغه خبره کوي. ورسره ورسره کولیشن سپورټ فنډ ورته موږ وایي هغې نر کې به هم خبره کېږي. دې سره سره کاري دا چې کوم هند کې ډېره انتحاد پسندي شروع ده دا به هم پکې راځي او ورسره ورسره چې کوم نیوکلیر ډیل خلک دي نو ما نه خیال کې دا وخت به پاکستان او امریکا نیوکلیر ډیل وخریشي.
د پاکستان صدر اعظم په داسې وخت کې امریکا ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دې هیواد په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو د سولې مذاکرات ځنډیدلي دي. تر دې مخکې د دې خبرو اترو لومړی پړاو د جولای په اومه اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوی و چې دواړه غاړه پکې د سولې د خبرو پر جاري ساتلو سلا شوي و. د سیاسي چارو کارپوه شمیم شاید په دې باور دی چې د افغانستان د سولې پروسه به د امریکایي او پاکستاني چارواکو د خبرو د سر موضوع وي او د دې لامل د افغانستان وروستی امنیتي وضعیت او د امریکا د ولسمشر وروستۍ څرګندونې بولي.
په دې دوره کې افغانستان د ټولو یو مهم سبجیکټ دی او په دې باندې به د هغې د امریکې د چارواکو سره ارو مرو خبرې کېږي. د دې دورې نه وړاندې په افغانستان کې ډیولپمنټ شوي دي چې په هغې کې د کندوز پیښې دي، په هغې کې د ننګرهار پیښې دي. دغه پیښو له کبله د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات ډېر زیات خراب شوي دي، ډېر زیات په یو بل باندې تورونه لګي. امریکا په افغانستان کې د امن ضمانت ورکړی دی، نو په دې وخت د امریکي چارواکي د میا نواز شریف صاحب سره خبرې کوي او په دې کې به کېدی شي چې د افغانستان په هکله ځینې فیصلې هم وشي.
د یادونې وړ ده چې ځینو پاکستاني رسنیو هم د افغانستان موضوع د صدر اعظم شریف د سفر مهمه ایجنډا بللې او یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې د افغانستان د سولې د پروسې بیرته پیلول به د نواز شریف د سفر مهمه ایجنډا وي او ښایي په دې اړه تفصیلي خبرې وشي.
د سبي شفق رپورت موارده قبایلی سیمو ته دایمي حیثیت ورکول لپاره جماعت اسلامي ګوند د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادی سره په ګډه د ټول ګوندي سي غونډې رابللو اعلان کړی دی. وایي چې په دې موجوده دور کې هم قبایلی ولس د اف سي آر په شان د یو تور قانون تر لاندې ژوند تیروي. نو اوس وخت راغلی چې دغه خلک د دې قانونه خلاص کړی شي او په قومي بهیر کې شامل کړل شي. دا خبرې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د ګل پرس په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړې چې تفصیلي درته سراج زهیر وړاندې کوي.
لمشل ریډیو سر خبرو کې د جماعت اسلامي په خوندیا قومي اسمبلی غړي هارون رشید وی چې په لکونو بې کور شوي قبایل دي زر تر زر خپلو علاقو ته ستانه کړی شي او د دوی لپاره دی معاشي پیکیج هم اعلان کړی.
په 2 نومبر باندې تراج الحق سے د ټول پاکستان قومي سیاسي جماعتونو مشرانو لیډرشپ راوخته دي چې هغه په دغه آئینی ترمیمی بل باندې یو اتفاق رائے پیدا شي او د دې په نتیجه کې قبایلی عوامو ته بیا چې سیاسي جمهوری آئینی او قانوني او حقوق
کلی چې مشال ریډیو په دې اړه د سیاسي ګوندونو سره رابطه وکړه نو د عوامي نشتل ګوند ترجمان او پخوانی سینیټر زید خان وی چې پال پارټیز کانفرنس کې د ګډون فیصله کې به سلا کیږي او د فاټر د بدلون لپاره چې کومې هم حل ځلې کیږي دوی به مرسته کوي.
عوامي نشتل پارټۍ خو همیشه د پاره دا کوشش کړی دی چې دا شي بدقسمت نه هغه ټیم کې چې د پارټا ممبرانو دې مخالفت وکړو کنه موږ خو دوی د پاره ډېر ښه یو پیکیج ورکړو چې یو دا پیکیج چې دې ته بدونه ایم پی ایز ورکو پارټا د قبایلی سیمې چې کوم ممبران دي د اغیبا په صوبای په وزارتونو کې دومره کوټه وي او دا د هر چا حکومت چې راځي خود دې دا کوټه برقراري هغه ونه شو ترکه ظاهر خبره دا خو مونږ دې ته ویلکم کوو د ټول ناول مونږ ویلکم کړل چې کوم دې وسه هغه دغه جوړ کړی دی دا بلې جوړ کړی دی دغه تروري.
مشال ریډیو چې د قبایلی چارو تزیه کار محب وزیر نه د سیاسي ګوندونو او د پارلیمان د غړو د دې هلو زلو په اړه پوښتل نو هغه وی کس هم ځینی قبایلی ملکان د دې مخالفت کوي خو بیا به هم د سیاستوال خپل مرام تا ورسی
جدید دور دے او د دې دور ټول تکازی باندې کومونو هغه په پارلیمنت باندې حل کیږي. تو مخصوص خلک چې دي چې هغه موږ زور تصور لري قبایلی تصور لري چې هغه موږ ملکانانو په نوم باندې پیژنو هغه د دې مخالي شي او د فاټا اولس هغه چې کوم خلک منتخب کړي دي د هغه نه دا تکازه کوي چې زمون د فاټا راتلونکو هم په پارلیمنت کې ډیسکس شي هم په پارلیمنت کې د هغه بدلون د لپاره حل ځلې وکړي. نو
د ذکر د قبایلی سیمو نورلس د پارلیمان غړو د آرټیکل 200 او د فاټا د آئینی حیثیت بدلولو لپاره د بل مسوده په قومي اسمبلی کې جمع کړی ده چې امکان دی راتلونکي د اسمبلی غونډه کې د بحث لپاره وړاندې شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو مشال ریڈیو تا سوار تیرو نے پہند کے دسکانو مذہبی کتاب گرو گرنتھ صاحب تا دسپکاوی پر زیدن ان پپے خبر کے پلسگن سکانو احتجاجی مظاہرہ کری دا مظاہرہ کون کو ویلی دی چبایت پپے خا کے ککڑو کسانو تا گرف ککڑ کسان انی ولشی و اغیتا سزا ورکڑل شی. نور تفصیل دو زلان یوسف زی پتی رپورٹ کے ورو
بولے د هندستان په پنجاب صوبه کې د سکه مذهب د کتاب ګورو ګرنث صاحب د به حرمته پر ضد د پیښور پریس کلب مخه تا سیکانو په احتجاجي مظاهره کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي ګډاګي ته ور ورته کړو او په ضد یې ناری وهلې. مظاهره چانو د هند له حکومت د کتاب په به حرمته کې د ککړو کسانو زر تر زره د گرفتاره غوښتنه کوله. د پاکستان سکه ټولنې چیرمین رادیش سنگھ ټونی مشال ریډیو ته وویل
انڈیا کے سکھ زمونگا مذہب چکم مقدس کتاب دے گرو گرانتھ صاحب داغے چکم دینا داغے پیجنا اگئی التا ہندوانو چیزیں سلو جی دی اور باہر روڈ تلے لکڑی دی اور دا یو غٹ بیرمتی دا اور زمونگا چکم دے گروانو دا چکم دے اگئی کے الفاظ اگئی دی چکم گربانی دے اگئی بے ادبی کرے دا.
دا صوبائی اسمبلی غڑی او پاقلیتی چارو دا خیبر پختونخوا دا وزیر اعلی خصوصی مرستیال سورن سنگھ دا مظاہرے پا موقع مشال ریڈیو تا ویل
افسوس دا دے چا سکل پا ملک بند دا پاسا چکم وزیر اعظم صاحب ناس نے سکولر سڑے نہ دے دے وجہ باندھے دا غیر دا پوز دا لان دے دا کم کارونا چکی گی دا ٹک نہ دی پاگا کے کو سکھ اقلیت تے کو ہندو نچلی ذات دی کو اگر کے مطلب دا دے کو نور مسلمان اقلیت کی دی اگر اس طرح خبر تاو نکی گی.
پا ہندوستان کی دا غوخی دا خوراک او دا غواگانو دا کاچاک پتور پا دو بیلا بیلو پیخو کی دا بلوشیوی اولس لخوا دا دو مسلمانانو دا وجنی روستو دا بشری حکونو نڑیوالو سازمانونو هم دا نریندر مودی دا حکومت پا پالسو گوتی پورتک کری دی. زلان یوسفزے مشال ریڈیو پیخور.
مشال ریڈیو تاثر اس بلار شی اسلام آباد تا دملگر ملتن دا کڈوالو ادارہ یو این ایچ سی آر وائی چ پا پاکستان کے مشت دا رجسٹرڈ افغان کڈوالو دا پی او آر کارڈون و مدہ دا روان کال تر آخر پائے تا رسی گی. افغان حکومت نشی کولے چ پا دمر لویش میر کے کڈوالو تا زمینی برابر اکڑی نو باید پاکستان حکومت دے دا رجسٹرڈ کڈوالو دا اسارتیا مدہ و غصوی. بلخوا دا پاکستان سفران وزارت وائی چی آواز کابینہ دا رجسٹرڈ افغان کڈوالو پا پاکستان کې د ایستارتیا مدغه سوال شي. نور تفصیل د احمد الله په دې ریپورت کې.
د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې میشت د رجسٹرډ کډوالو ته ورکړې شوی د پی او آر کارډونو موده به د روان کال تر اخیره پای ته رسی او دې لړ کې د سفران وزارت سره څو واری خبرې هم شوې دي چې د یادو کډوالو په پاکستان کې د ایستارتیا موده د 2018 کال تر اخیره پورې وغځوي. د نوموړي وینا وا چې یو خو په افغانستان کې د امن وضع دومره ښه نه ده او بل دا چې افغان حکومت نشي کولای چې دومره په لوی شمیر کې کډوالو ته زمینه برابر کړي نو باید چې د نړیوالې ورورولۍ مرستو سره سره پاکستان هم د دوی د ایسارتیا موده وغځوي.
یو این ایچ سی آر د حکومت د پاکستان سفرن وزارت سره په مسلسل رابطه کې دی او کوشش دا دی چې کمی مودې لپاره ایکسټینشن سی وی هغه زیات مؤثر نه دی. د پاکستان حکومت یو پلان لري هغه افغانان چې فعلا نشي کولای چې افغانستان ته لاړ شي د هغو دپاره په پاکستان کې کم از کم دوه کاله نور موده کې اضافه وکول شي. خو تر اوسه پورې سرکاري سطح باندې دا فیصله نه ده شوې او موږ امید لرو چې جلد از جلد به د پاکستان د کابینې د خواصه دا نوی پلان منظور شي.
د سفران وزارت یو چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې سفران وزارت یو سمری تیار کړی دا چې پکې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د ایسارتیا موده د راتلونکي دوه کلو لپاره د غزولو غوښتنه کړې ده. خو صرف وفاقي کابینې ته دا اختیار حاصل دی چې د دې کډوالو د ایسارتیا موده د غزولو فیصله وکړي. د ذکر دا چې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ قریبا دوه میاشتې وړاندې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د افغان کډوالو ستنېده به د 1 دسمبر 2015 نه پس په دوه کالو کې بشپړولی شي او یوازې د پاکستان کابینه د افغان کډوالو په پاکستان کې د ایسارتیا موده غزولی شي. د سفران وزارت تر مخه چې دا مهال په پاکستان کې د 1500 څخه زیات رجسٹرډ او د 1000 څخه زیات غیر رجسٹرډ کډوال میشت دي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په فټه سیکریټریټ کې د قبایلي سیمو د بیا بحاله څانګې لخوا د خیبر ایجنسۍ په باړه او تیرا کې د بد امنۍ او د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د ړنګو شوو کورونو د سروې کارونه پیل شوي دي. د دغه ادارې په خبره د خبر ایجنسۍ په یادو دواړو سیمو کې سلګونه کورونه وران شوي دي چې حکومت به د مکمل ویجاړ شوي کور مالک ته 400,000 او د نیم وران شوي کورونو مالک ته 1,08,000 روپۍ ورکوي. د باړې خلک له حکومت غواړي چې دغه سروې په سمه توګه وکړي او کورونه دې ورته هم سر جوړ کړي. نور تفصیل فرحات شینواری پر ریپورٹ کے اورو.
د فاټا سیکټریټ د بیا بحالۍ څانګې و چارواکي یوسف مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی د خیبر ایجنسۍ په باړاو تیرا کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو سروې پیل کړې ده او تر اوسه یې د باړې او تیرا پاکاخیل شلوبر او برکمبرخیلو کې څه د پاسه 2000 کورونو ریکارډ را جمع کړی دی او په ملک دین خیلو کې هم دغه عمل دوام لري. د باړې شلوبر سیمې ګل سے د پردے وای چې کور یې وران شوی دی او غواړي چې دلته په سمته وګا سروي وشي او د بیا جوړولو په عمل کې شامل کړي شي.
دا مساله چې د شلوبر نارغلا یې وره مو چې کوند او کو کمرې ورونه شوی ری چتونه په بوند نشته راي سر یو ولا په بوند روش کلا په مخ کې تیر شي کلا په ورستو تیر شي کلا سه په کاغذ باندې لیکل وکي دا د وشي چې سروي د می صحیح وشي د مو کورونه راو کاته شي د مو زوینه راو کاته شي بس دا غوړو چې مولا را چې کوند د حکومت مخار شامل وشي.
او د باړې کمر خیلو قیمت خانه پردای وای
کورونا ویران دی روډونا ویران دی اسکولونا ویران دی هسپتالونا ویران دی د ګټول سروې په کار دی چې می سروې وشي ورا کورونا ته جمع روان دی چې بس کورونا ته پاډا ولا کیږي او اسکولونا ته پاډا ولا کیږي هسپتالونا ته پاډا ولا کیږي.
د فاټا سیکټریټ د بیا بحالې څنګه چارواکو ویل چې دوی د پولیټیکل تحصیلدار په مشرۍ کې یو کمیټي جوړه کړې ده او په هر قوم کې د وران شو کورونو معلومات را جمع کوي او یوازې هغو کسانو کورونه بیا جوړولی شي چې د سروې په وخت د خپل وران شوي کور سره موجود وي. هلته به یې تصویرونه اخیستل کیږي او خپل شناختي کارډ او د کډوالو د ستنېدو اسناد به هم د ځان سره ساتي او چې کوم خلک د سروې نه پاتې شوي وي نو دوی په خیبر هاوس پېښور کې مونږ له خپل درخواست راکولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ډنګي بيماري له کبله د 200 نه زیات کسان متاثر شوي دي چې په کې شپږ مړه شوي هم دي. د خیبر پښتونخوا ملکن ضلع کې 350 کراچۍ کې 1.5 کسان د دې بيماري نه متاثر شوي دي. دا چې دا بيماري څنګه خوريږي او څنګه د انسان بچ ساتلی شي د محمد عمران په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان د صحت محکمې لخوا د نهې په ورځ جاری شوی خبر پاڼه کې ویلې شوی چې روان کال دوران 2100 او یو کم 50 کسانو کې د ډینګي د رنځ تصدیق شوی چې پکې شپږ کسان مړه شوي دي. دغه رنګ د ډینګي د رنځ د پنجاب پینډی او ملتان د سند کراچۍ او د خیبر پښتونخوا بیلابیلې برخې متاثره کړې. د خیبر پښتونخوا ضلع ملکن کې د ډینګي مریضانو د علاج او معلومات لپاره جوړ کړی شوی ادارې اینټي ډینګي سیل مشر ډاکټر تنویر انعام مشال ریډیو ته وویل چې تر دې دمه یو مریض حمله د دې رنس تصدیق نه دی شوی.
زمون سره د اوسه پورې 354 کیسونه ټوټل راغلي دي چې هغه سسپیکټډ ډینګي دي. کنفرم ډینګي کیسز زمون سره د اوسه پورې یوم نه دی راغلي. مونږ ریزلټس ان آی ایچ اسلام آباد ته لیږلي دي. ایډمیټډ زمون سره کرنټلی 15 په هسپتال کې دي. ټول نه اهم خبره دا ده چې ډینګي ماشه چلی نه صفه وو ماشه دي. فرص که مونږ بس ټور کو نو هغه پراپرلی کوډی نو د ډینګي ماشه په دې کې بد دي افزایش نه کی.
د کراچۍ د جنا روغتون یو چارواکي اختر انور مشال ریډیو ته وویل چې روان کال دوران په 150 کسانو کې د دې رنس تصدیق شوی چې پکې 2 کسان مړه شوي دي.
روان کال کې د جنوري د میاشتې نه را په دې خوا د ډینګي 1.5 مریضان راغلي دي چې پکې 2 کسان مړه شوي. د اکتوبر په میاشت کې جنا اسپتال ته د ډینګي نه متاثر 14 مریضان راغلي دي او دا وخت صرف د 2 کسانو علاج روان دي.
د مردان سیمې سره تعلق لرونکي سجاد چا چې د ډینګي تبه تیره کړې وایي چې د پېښور نه په لار یو ځای کې ماشي وچی چلم او بیا د شپې راله تیزه تبه راغله. سهار چې پاسېدم نو د سرمنی رنگ مې بدل وو.
ڈینگی
رنز نہ د بچ کے دو لپارا احتیاطی تدابیر پہ اڑا ڈاکٹر تنویر انعام مشال ریڈیو تا سدا سیویل.
که اوشی نو اول د ټولو نه راځي چې هاسپټل سره رابطه وکړي. په دې کې د ډیسپرین ګولۍ یا د ایبوپروفین وغیرہ نه مکمل پرهیز پکار دی، او مچردانه کې چې مریض ځان کې محفوظ کړي د نورو خلکو نه چې بل چاته تلقینو نشي. هر قسم علاج د دې فری دی، او مریض چې دی په درې یا څلور ورځو کې کمپلیټلی ریکور شي.
د خیبر پختونخوا او پنجاب په شمول د ملک په یو شمیر برخو کې د ډینګي رنز نه بچ کېدو لپاره سپری او یا نور ګامونه هم پورته کیږي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته اوس په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کېدونکې د بشیر ګواښ نه ولن خبرونه وورو.
د بلوچستان په سرخر کوټه کې پرون ماښام په یو بس کې 14 یولس کسان وژل او د شلو په خوښه کې زخمیان کړل. د سنډیمن روغتون چارواکي وایي چې په زخمیانو کې د دریو کسانو حالت ښه نه دی. تر اوسه پورې کومه سوال ډلې د دې برج موري نه ده بنلې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په درې ورځنۍ دوره واشنگټن ته ورغلی دی. هغه بلته د امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره د افغانستان او د سیمې په امنیت باندې خبرې کوي. په کورمه کې هم نفیس دوکونو د لسو کالو یو بې درکه شوی ماشوم موندلی او نیولی دی چې د پولیټیکل انتظامیې د چارواکو په خبره د ځانمرګي برید کولو لپاره روزل کېده. پیښور های کورټ نن د عوامي نېشنل ګوند د سنیټری ستاره ایاز د نیول کېدو پر ضد د حکم کړی دی. ویلي دی چې د خبر پښتونخوا د احتساب کمیشن باید د ستاره ایاز د درغلیو په اړه لومړی کافي ثبوتونه وړاندې کړي. یو هفته وړاندې د خبر پښتونخوا احتساب کمیشن ویلو چې ستاره ایاز د ولسي خیر ښېګڼې د وزارت په مهال درغلی کوي. نن پیښور کې د خبر پښتونخوا په گورنر هاوس کې د قومي وطن پارټي سکندر خان شپاو او انیسا زید طاهر خلی د وزیرانو په توګه سوګند واخیست. دا تر هغې وروسته ده چې قومي وطن پارټي یو ځل بیا د خبر پښتونخوا په حکمران ګوند تحریک انصاف په حکومت کې شامل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان افغان ډیپلوماټانو ته ویزې نه ورکوي. د دې وزارت وایي شکیل مستغنی نن ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د پاکستان میشت ځینې ډیپلوماټانو ویزې هم ختم شوې دي خو لا نوې شوې نه دي. بلخوا کابل کې د پاکستاني سفارت مجلسي سلاکار اختر منیر وایي داسې نه ده او په یو هفته کې دنه د افغان ډیپلوماټانو ویزې ورته نوې کړي. د امریکې د ګډو ځواکونو قمندان جنرال جوزف ډنفرد د داعش وسلوالې ډلې په اړه د لا نورو معلوماتو اخیستو د ځمکني صورتحال معلومولو لپاره نن عراق ته ورغلی دی. او د کینیډا د لیبرل ګوند مشر جسټن ترودو په انتخاباتو کې د دې ګوند له بریالیتوب سره د وزیر اعظم سټیفن هارپر محافظه کار ګوند ته ماتې.
لند خبرونه هم د بشیر ګواښ نه واورېدل. اوس په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نه واورو چې د پاکستان ځینو رسپانو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
وعدت رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف امریکې ته روانېدو نه مخکې ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد دا جګړه یوازې پاکستان کې د امن او خوشحالۍ لپاره نه بلکې ټولو جنوب ایشیا او نړۍ د امن او ترقۍ مرکز جوړولو لپاره ده. ادارې لیکي د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د لومړي صف د ملک کردار ادا کولو له امله که یو لور ته پاکستان د خپلو 500 څخه د زیاتو اولسي وګړو او قانون نافذ کوونکو اهلکارانو قرباني ورکړې ده، نو بل لور ته یې معیشت ته هم د اربونو روپو زیان رسېدلی دی. ادارې په وینا په داسې حال کې چې امریکا او افغانستان په شمول نور ګامونه د ترهګرۍ په ضد جګړه کې وخت په وخت پاکستان څخه د نورو ګامونو اخیستو غوښتنه کوي. د پاکستان پوځ دا مهال په شمالي وزیرستان کې د ملکي او غیر ملکي وسلوالو په ضد په فیصله ییز عملیاتو بوخت دی. ادارې وایي د ترهګرۍ د مخنیوي د قومي تګلارې لاندې هم د ملک په مختلفو ښاریو کې د قانون نافذ کوونکو کاروایانې روانې دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې تېرو دوو میاشتو راسې د ډینګي د مرض د خپرېدو په اړه تشویشناک اطلاعات را روان دي. ادارې وایي تېرو ورځو کې سوات کې د ډینګي د مریضانو شمیر اویش وو، او دا صرف سوات کې نه بلکې ایبټآباد، مانسیرا او بټاګرام کې هم د دې وایرس نه خلک متاثره شوي دي. ادارې زیاتوي چې صوبه کې د ډینګي د خپرېدو او د دې تشخیص یوه مسله جوړه شوې ده او داسې ښکاري چې دې د یو با صورت خپل کړی دی. ادارې وایي صوبه کې د ډینګي د مرض د مخنیوي لپاره اقدامات نو چتول یو طرف ته، خو نه صرف مقامي نمایندو بلکې د پارلمان غړو لخوا هم څه مطالبه مخې ته نه دي راغلي. ادارې لیکي خبر دا وي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د صحت وزیر د خپل نوټس واخلي، او که د ډینګي د وبا تصدیق کیږي نو په هنګامي بنیادونو اقداماتو سره سره غفلت کوونکو ته سزا ورکول پکار ده. په همدې موضوع جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ډینګي وایرس وبا صرف پنجاب صوبه کې نه بلکې سند صوبه کې هم په خپرېدو ده. ادارې وایي صوبائی حکومتونو د ډینګي مخنیوي لپاره خصوصي سیل جوړ کړی دی او ډینګي وایرس ختمولو لپاره په لوی پیمانه سپری کولو انتظام هم شوی دی. اولس دا تور لګوي چې د ډینګي د مخنیوي سپری په نوم اولس دوکه ورکړی کیږي. ادارې په وینا باید چې د دې مرض د مخنیوي لپاره د اولس کومک وکړی شي او اولس آگاهي ورکولو لپاره غونډمل کې مهم شروع کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې له پاکستان سره د چین د مرستو برتانوي ګارډن ورسپانې بیا په افغانستان کې بخنه غواړم د برتانی ګارډین ورسپانې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کولو د ولسمشر باراک اوباما په پریکړه د افغانانو د عکس العمل په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته نجیب امیر وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله د پاکستان او چین ترمن د اړیکو په اړه لیکي. دا خبره واضح ده چې له چین څخه پاکستان د اړیکو په بدل کې څه ترلاسه کوي. د مجلې په وینا چین پاکستان ته د جوهري وسلو د جوړولو په لړ کې مرستې کړې، همدارنګه د بیلیسټیکو توغندیو د جوړولو په پروګرام، د دودیزو وسلو د جوړولو په پروګرام او په نورو ډیپلوماټیکو څانګو کې له تیرو 500 کلونو راهیسې خپلې مرستې کوي. فارن پالیسی لیکي که سفارتکاري ته وکتل شي نو چین په ملګرو ملتونو او نړیوالو فورمونو کې تل د پاکستان سره خپل نش کیدونکو ملاتړ ښکاره کړی دی. له سیاسي جغرافیایي لحاظه په جنوبی آسیا کې د یو برلاسي ځواک په توګه یوازې د چین موجودیت هند په دې مجبوروي چې خپل محدود نظامي وسایل د پاکستان سره د خپل مغربي پولې پر ځای په شمال او شمال ختیځ کې وکاروي. کله اقتصادي پلوه وکتل شي نو چین کله هم پاکستان ته واقعیا مهمې مرستې نه دي کړې. فارن پالیسی وړاندې لیکي که روایتي پوځي شرایطو ته هم وکتل شي نو چین پاکستان سره هغومره مرستې نه دي کړې لکه څومره چې ترې تمه کېده. پاکستان درې وارې له هند سره جګړه کړې او یو وارې هم چین په دې جګړه کې ځان ښکېل کړی نه دی، تر دې چې په 1950 کال کې هم چین د هند او پاکستان په جګړه کې مداخله ونه کړه. حال دا چې یوازې درې کاله وړاندې چین په خپله د هند سره جګړه درلودله. بل پلو ګارډین ورسپانې د امریکا او افغانستان په اړیکو مقاله لیکلې ده. د مقالې د لیکوال په باور وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې له 2018 کال وروسته به هم خپل یو شمېر ځواکونه په افغانستان کې ساتي، دې خبرې د افغانانو هیلې زیاتې کړې دي چې حالات به سم شي او طالبان به د لویو ښارونو د نیولو جوګه پاتې نه شي. ورسپانه لیکي نیلوفر شجاع یوه افغاني الاصله امریکایي کارپوه ده چې په کالیفورنیا کې اوسیږي. نوموړی په کابل کې د دو کلونو تیرولو وروسته امریکا ته ستنه شوې ده او وایي که امریکایي ځواکونه د پخواني پلان سره سم وتلی وای نو دا به یوه ستره ځای وه. نوموړی وایي افغانستان لا په خپله د دې جوګه نه دی چې له ځانه څخه دفاع وکړي. ګارډین ورسپانې په کابل کې د یو سیاسي شنونکي علي محمد خبرې راخیستې چې وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل به پر افغان ولس او حکومت مثبت نفسیاتي اغیز وکړي، ځکه چې طالبان او نورې وسلوالې ډلې بانګیري چې هغوی په افغانستان د بیا حکومت کولو جوګه نه دي. نیلوفر شجاع او ځینې نور وایي 2015 کال تر دې دمه له ویرې ډک کال دی او د همدې کال په سپتمبر میاشت کې طالبانو کندوز ښار نیولی و. ګارډین لیکي په افغانستان کې زرګونه خلک په ځانګړي ډول ځوانان له جګړو د تېښتې په حال کې دي. جګړو د هېواد اقتصاد کمزوری کړی او د خلکو وظیفې ختمې کړې دي. د روان کال په اګست کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي و د جنګونو له کبله نږدې 1 میلیون خلک په داخلي توګه بې کوره شوي دي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نیوز ویک مجلې اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو د لړۍ مخنیوي لپاره پر لارو چارو لیکنه خپره کړې ده. مجلې لیکي چې اروپا ته دا کډوال د ترکیې له لارې ورځي، له کوم هیواد سره چې د اروپا اړیکې زیاتره وخت له ستونزو ډکې پاتې شوې دي. د مقالې نور مهم ټکي درته بریوال کاکړ وړاندې کوي.
نیوزویک مجلې د مقالې په پایل کې لیکلي دي چې د اروپا پارلمان د اکتوبر پر 15 نیټه اروپا ته د کډوالو د مخنیوي لپاره یو جامع پلان اعلان کړ. نیوزویک لیکلي چې اروپا به په دې لړ کې د همکارۍ په بدل کې ترکیې ته فنډونه ورکوي چې په خپله خاوره کې میشت تر 2 میلیونه زیات کډوال سنبال کړي. اروپا له ترکیې سره بله ژمنه دا کړې ده چې د ترکیې شاریانو ته به د دې زمینه برابرولو لپاره هلې ځلې ګړندۍ کوي چې اروپایي ټولنې ته بې ویزې ولاړ سي. د مجلې په لیکنه د اروپایي ټولنې مشرانو بلاخره د ترکیې دا هیلې بیا هم ژوندۍ کړې دي چې په اروپایي ټولنه به ورګډ کړل سي. دا له هغه وروسته ده چې په دې وروستیو کې اروپایي مشرانو وویل چې ترکی لا په سیاسي توګه د دې جوګه نه ده چې په اروپایي ټولنه کې ځای کړل سي. خو د مجلې په لیکنه دا یو وړه خبره نه ده چې د اروپایي ټولنې مشرانو د ترکی د ورګډولو لپاره هلې ځلې یو ځل بیا په کار اچولې دي. نیوز ویک لیکي چې د اروپایي پارلمان د غونډې په قرارداد کې په اروپا کې د میشتو سوو کډوالو د ویشلو د پلان په اړه هیڅ نه دي ویل سوي. اروپایي مشرانو تر دې وړاندې پلان وړاندې کړی و چې په 2015 کال کې له شام، عراق او افغانستان څخه اروپا ته رسیدلي کډوال به د اروپایي ټولنې پر یو شمېر هیوادونو ویشي. د مجلې په لیکنه د پارلمان په قرارداد کې د دې په اړه یادونه نه کېده، په دې معنا ده چې د اروپایي ټولنې مشران لا هم د دې کډوالو د ویشلو پر طریقې کار نه دي سره سلا سوي. مجله لیکي د دې پر ځای چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو خپلواکیو ته خطر پیښ سي، اوس مهال ټول پام دې ته دی چې باید د کډوالو هلته مخه ونیول سي له کومه ځای چې هغوی اروپایي ټولنې ته ننوځي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلی په پاوکم یوولس بجو،
حجره په یو نیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دو نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
اسوسیټډ پریس خبری اژانس لیکي د مینا په پیښه کې د وجل شوو حاجیانو شمیره د 200 زیاته شوې ده. اژانس لیکي د سعودي عرب چارواکو د مینا د پیښې د وجوهاتو معلومولو لپاره د پلټنو حکم ورکړ دی، خو ایران بیا وایي چې سعودي عرب د وجل شوو حاجیانو کره شمیرې پټې ساتلې دي. د مقالې نورې مهمې برخې درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. اسوسیټډ پریس خبری اژانس لیکي د سعودي چارواکو د مینا د پیښې په اړه تر خبرو وروسته د ګل پرست تاثیر رپورټونه مخې ته راغلي دي چې په سعودي عرب کې تیره میاشت د ټیل ماټیل په پیښه کې د مړه شوو حاجیانو شمیره لږ تر لږه 2100 ته ورسېده. اژانس لیکي د ستمبر د 16 نیټې راهیسې د سعودي چارواکو د مړه شوو حاجیانو شمیرې په سرکاري توګه 2109 د زخمي شوو 944 ښودلې. د سعودي د سرکاري خبری اژانس په حواله ولی عهد محمد بن نایف عبدالعزیز چې د سعودي عرب د کورنو چارو وزیر هم د مینا د پیښې پړې د اتوار پرس ناوخته ځن نورو چارواکو سره ولیدل. د اژانس په راپور کې داسې سنې دي ویلې شوي چې د مرګ ژوبلې پړه د کوم چارواکي رد عمل هم مخې ته راغلی دی او که نه. بلخوا پاچا سلمان د دې پیښې چې د حج پر مهال تر ټولو خونړی وه د زر تر زره پلټنو حکم ورکړی دی. دا پیښه تیره میاشت په مکه کې د کرین د راغورځېدو د پیښې وروسته وشوه. د کرین د راغورځېدو په پیښه کې 111 حجیان وژل شوي وو. اژانس لیکي سعودي عرب بیا د ایران هغه وړاندیزونه رد کړي دي چې ګنې د حج چارې به د یوې خپلواکې ادارې په غاړه وي. د مینا په پیښه کې تر ټولو زیات د ایران وګړي وژل شوي وو چې شمیره یې 345 وه. دغسې د افریقا هم ډېر وګړي وژل شوي دي. د مینا په پیښه کې بیا 102 پاکستانیان هم وژل شوي دي. ایران د حج د پیښې په اړه په وار وار په سعودي عرب شاهي کورنۍ نیوکې کړي او هغوی یې په غیر مناسبه انتظام او د ثبوت ورکولو بغیر د وژل شوو کسانو د کره شمیرو په پټولو تورن کړي دي. تهران وایي چې د مینا په پیښه کې شاوخوا 4200 کسان وژل شوي دي. اژانس د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي د ویبپاڼې په حواله لیکي چې نوموړي د ګل پر ورځ ویلي دي هغه ادارې چې وایي د بشري حقونو لپاره کار کوي او مغربي حکومتونه چې کله ناکله د یوازې یو تن په مړینه هم شور جوړ کړي د خپل اتحادي هیواد لپاره تر اوسه د مینا په پیښه خاموشه دي. اسوسیټډ پریس لیکي د حج پر مهال تر ټولو خونړۍ پیښه په 1990 کال کې مخې ته راغلي وه چې پکې 1400 کسان وژل شوي وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلر چون ننګرهار ته. په ننګرهار کې د جمعیت اصلاح په نامه یوې خیریه ټولنې د بد امنۍ له امله بې ځایه شوو د 200 کورنو سره د خوراکي توکو او د دغسې د نورو بنیادي سهولتونو لپاره مرستې کړې دي چې تفصیلي درته باز محمد عابد وړاندې کوي.
تیرہ اونۍ په جلال آباد ښار کې د جمعیت الاصلاح په نوم یوې خیریه ټولنې په ننګرهار او کندوز ولایتونو کې د جنگونو له امله بې ځایه شو کورنیو سره د مرستې د ټولولو په خاطر کیمپونه لګولي وو چې د سې شنبې په ورځ د کوټ، اچین، هسکې مېنی او پچیرګام ولسوالیو 200 کورنیو باندې د خوراکي توکو تر څنګ د کورنی استعمال لوښي وویشل. د یادې ټولنې یو تن مسؤل عبدالرحیم سراب د مرستو د ویشلو پر مهال خبرې اعلانو ته وویل
شپږ لکه افغانیو پورې مونږ پیسې ته جمع کړي، مونږ شل قلمه مواد د جنگ ځپلو او د بې ځایه شو خلکو لپاره تیار کړي.
هغه بې ځایه شوي کورنۍ خوشاله وي چې له یادو مرستو څخه برخمنې شوي وي، خو له حکومت نه غواړي چې په سیمه کې امنیت تامین کړي چې دوی خپل کورونو ته ستانه شي.
زمانو حبیب الله د مشرخان زوی د چین ولسوالۍ اوسېدونکی فعلاً وزل تراغلی د جلال آباد چکنورو کې اوسېږو. موږ سره کومې مرستې نشوي، و جمعیت اسلام مرسته کړې ده. موږ تر ډېر خوشحاله حکومت نه هم دا غواړي چې موږ سره مرسته وکړه، امنیت په باره کې موږ سره مرسته وکړه.
د حکومت نه ډېر خوشحاله یو، ډېر بې وزله غریب خلک مشکلات سره مخې بی چې موږ سره خپل وس مطابق کومک وشي.
د جمعیت اصلاح ټولنې مسؤلین وایي چې دوی چې په نورو ولایتونو کې د یوې اونۍ په دوران کې څومره مرستې راټولې کړې وي هغه د کندوز ولایت بې ځایه شو کورنیو ته رسوي، او دوی به هم د 200,000 افغانیو درمل اخلي او کندوز ولایت ته به یې ورسوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مدرسې اوسنی عصر.
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال راډیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی وو تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اورېدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو ته د ډیره اسماعیل خان ټاونشپ اوسیدونکو وایي چې باید د غسیمه دیوم د پیښور د حیاتباد په شان کړل شي. د غسیمه خلک وایي چې په دې ټاونشپ کې بنیادی سہولتونه نشته. د ترقیاتی چارو مشر بیا ویلي دي چې کلم ورته فنډس ترلاسه شي نو لومړی به دې سیمه ته پام کوي. نور تفصیل د سیلاب محسود په دې رپورټ کې اورو.
د ډیر اسماعیل خان ټاؤن شپ اوسیدونکي وایي چې دا ټاؤن شپ د پېښور حیات آباد ټاؤن شپ په سر دی. خو د حکومت او ډیر اسماعیل خان ترقیاتی چارو د ادارې د چارواکیو د عدم توجه په وجه هغه مقام ورته حاصل نه دی چې کوم یې حق جوړیږي. په دغه حوالې سره د دغې ټاؤن شپ یو اوسیدونکی ډاکټر ګوهر مسعود وایي
ایدل غونډه چوي وي او افسوس خبره دا ده چې کله دلته تاروغلی مشته بنیادی شي نه تر وسه پر ملاو شي نه مش کوشش کوي چې هغه بنیادی شي نه مشته ملاو شي لکه بجلی دو سیورج لاین دای روډز په والي سره دی، ګیس په والي سره دی، د ډرینکینګ واټر په والي سره دی.
رضوان قریشی دغه خبره ته په دارنګ دوام ورکوي.
ډیرا ټاون شپ او ډیر اسماعیل خان شته مسایل دي. پښه سیور سیستم هندای دی، بي مسله هندو او د بجلی مسله هندو، دا درې اهم مسایل دي. کنه دغه د پورا میزه د ډایریکټر سره ملاقات هکړه ودنا مشتا توقع ها دو چې ڈی ڈی اے او سرکاری ٹاؤن شپ تای لکا کی ڈی اے دو لیا دے حیات آباد دے کنا مشتا غا سہولت پچار دی.
مشال ریڈیو پا دا غا بریکشے چھ دے ڈیر اسماعیل خان ترقیاتی چار ہو دے ادارے ڈائریکٹر رشید کنڈری سارا تماس ونی ہوا آغوی وویل
چھ چرنگ ما سارا انشاءاللہ فنڈ ریسی اوال وال ترجیم دا دے ٹاؤن تا بجلی دا کو دو میں ما دا پروگرام دا شنو بو پارا درے پائپ لائن کم فلڈ لوجے بنسلے دا سیوری سسٹم دا بخلاسو او دے نہ بقیا کچہرے بوڑھا سر نور فنڈ والے ٹاؤن روڈو بند مجھے ان شاء اللہ دا کار شروع کو
دے دگی ٹاؤن شیپور سے دن کی دا ہاں شاہی چدے گوادر کار ڈور پہ وجہ بعد دے دگی ٹاؤن شیپ امیت نور ہاں یو پدواشی زکا دے دے پشتنخوا حکومت انور ذمہ وار چاروا کی دلتا بنیادی ضرورتوں نہ نور نظر ڈوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال ترنا لاندی
دا دعویداری غلط ہے کہ دہشتگردی مکمل ختم
افغانان سو بے شک چھو
دیر سخت راوانی تیرا یہ ہر
چکی ادارے بندی
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اورېدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو ته د کوزه مومند ایجنسی یو شمیر های سکولونو ته د حکومت لخوا د نام او لسم ټولګو لپاره وړیا درسي کتابونه لا هم نه دی ورکړل شوی. د دغه سکولونو ماشومان وایي چې د دغه مرستې د نشوالي له وجې د دوی زده کړې اغېزمنې شوي دي. د تعلیم محکمې چارواکي بیا وایي چې د ماشومانو دغه مسأله به زر حل کړي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې اورو.
دغه سکولونو ماشومان وایي چې تعلیمي کال د روان کال په اپریل میاشت کې شروع شوی ولی هغوی ته د کتابونو د نشوالي له وجې ستونزې ورپېښې دي ځکه چې سکول ته خو لاړ شي خو سبق نشي ویلی.
زما امیرالله نوم دی او کلاس ټن کې یم. یو کتاب هم نشته دی او دا کورس په ختمېدو دی او په لاس کې چا سره داسې کتاب نشته یو یا دوه کسانو سره دي. زاړه کتابونه ګډوډ لیدلي سو دا خوا دې خوا پاڼې مانې راغونډې کړي بس سبق تقریبا ټول لیدلی شوی او کتابونه چا سره نشته.
شیراز خان د دوخیل وایي چې ځینې هلکانو سره د تیر کال زاړه کتابونه خوشته خو د نوي کال کتابونو کې سم مضمونونه نه وي شامل شوي دي نو هغوی نشي کولی چې ګنې پوره په پوره سبق ووایي او د راتلونکي کلز امتحان لپاره ښه تیاری وکړي.
تقریبا تر پوری راته تعداد دی کنه او کتابونه تقریبا پنځه شي کسان سره به ټول هغه تر راکېږي چې کله پیریډ لري استاد کنه یو سره ګوري چې بل سره ګوري.
یو بل ځوان وویل چې هغوی د خپلو استادانو نه بیا بیا د کتابونو غوښتنې کړي خو استادان یې وایي چې کتابونه هغوی ته د حکومت نه نه دي ورکړل شوي.
سکول په کای چې دې لپاره خوراکته او په یوه خو دې خو لا کو ټول غریبانان دي نو له تاسو ځان له کتابونو غشته شي تا وسنتي
او ځینې هلکان په کتابونو پسې د تیرو کلونو هغه ځوانانو سره رابطه کوي چې دنه هم او د لسم جماعت نه وتلې وي چې ګنې کتابونه ترې واخلي. واجد د دخول هم اوس کالج ته وخته او هغه هم دغه شان نوې ځوانانو ته کتابونه ورکړي.
کوم دا ځکان دې شان راغسته تر ځینې بل نه راغسته ما په خپل دې لسان ورکړي زه دې کې کورسونه بدل شوی دي دا لسان ته زور پورتولې دي چې
او چې کله مې د تعلیمي محکمې محمود ایجنسی د اسسټنټ ایجوکیشن افیسر ستار خان ته د ماشومانو دغه مشکل وړاندې کړ نو هغه وویل چې سرکاري کتابونه راغلي دي او چې کومو سکولونو ته کتابونه نه دي ملاو شوي نو د هغه سکولونو استادان کولی شي چې دفتر ته ورشي او کتابونه ترې واخلي. دی وایي چې که د ماشومانو سبق یا کورس نه و پوره شوی نو استادانو ته به وینا کولی شي چې ګنې د راتلونکي امتحان نه دی وړاندې دغه ماشومانو ته پوره پوره سبق ور وښایي چې د را روان کال امتحان لپاره ښه تیاری وکړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د خیبر پختونخوا په بنو کې له شمالي وزیرستانه د بیکوره کړل شوو خلکو ترمنځ د خوراکي توکو ویشلو په یو مرکز کې د کډوالو د ماشومانو د ساتیرۍ لپاره یو لړ انتظامات شوي دي. د دغه راشن سنټر چلوونکي وایي له دغه لارې غواړي چې د کډوالو ماشومانو په مثبته سرګرمو کې بوخت ساتي. نور حال درته عمر دراز وزیر درکوي.
بنو ووکیشنل کالج راشن سنٹر کے دا ورلڈ فوڈ پروگرام ایف ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے سرڈ او نورو لاڑخا دغا ماشومانو تا دا تفریح او ذہنی پالن لپارا روزانہ پا بنیاد تربیت ورکولی شی او دا راشن سنٹر زنانہ عملا دغا ماشومان دا لوبو پا مختلفو کلونو لیک لوست او ڈرائنگ باندے مشغول ساتی. دوی وای مقصد یہ دادے چې ماشومان د میندو سره راشن ته انتظار کړي نو په مثبت سرگرمی بوخت کړي او ذهنی پرورش یې وکړي. دغه سنټر کې په لوبو بوخت د شمالي وزیرستان کډوالو یو څو ماشومان خپل احساسات داسې بیانوي.
چیڑیا
ماشن تا انتظار کی تن پتا لگی نا یا چکر دی سی سر می دیر غرات تن را چلو شی بل وطن
تمون من غایدا میرم شان رو غلا یا دل رشان تا میر رو فری دو دو کرم بودی نا تا یش نو شی دا پڑی دا بار ار ترا تا یش
مولستان نو متنیا اویس نا ما اکلی نا شڑلی فلا کیر میں ہو رشان تا غلی انیس بالینا کوٹ بالینا رو دی
راشن سینٹر کے ماشومان تا تربیت ورکون کے زینب وائی چه دوی غواڑی دغه ماشومان خا تربیت وکڑی او د دوی ذہنونا پا مثبت لوری و گرزاوی بین الاقوامی خوراک ادارے بنو کے مشر سید حسن رضا گیلانی مشال ریڈیو تا د ماشومان لپارا دغه روزانہ سرگرمی پاڑا وائی دغه مشرانو دا هم وویل چې پراتلون کې هم دوی دغه پروګرامونه زیاتول غواړي او د شمالی وزیرستان کډوالو میرمنو ته به هم د راشن په وخت دوی مختلف قسمه هنرونه روزانه په بنیاد خای چې بیا دغه میرمنې په کورونو کې هم پاغه کې مشغوله وي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د تاریخ پانا
دارا د پښتونخوا صوبې زور نومو بالا حصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر وو یا یو غټ فایل وو د هغې په سر باندې چې کوم دا کلا جوړه کړه مغلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانہ کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست دے او غت بدی دے دل گلن خان
یخنیانو کی با دا دے ونٹر کیپٹل جی ہو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پوراس پا پاو کم درے او دا ہر زیارت پوراس پا پاو کم یو لس بجے
مشال ریډیو تاسوره اوریدونکو اوس د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د بشیر ګواخنا لنډ خبرونه اورو.
د بلوچستان په سرکار کوټه کې پرون ماښام په یو بس کې 14 یولس کسان ووژل او د شلو په خوښه کې زخمیان کړل. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې بریدي مورې نه ده منلې او د سنډمن روغتونو چارواکو نن مشال لړې ته وچې په زخمیانو کې د دریو کسانو حالت ښه نه دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په درې ورځنۍ دوره واشنگټن ته ورغلی. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې بهیر به د دواړو لورو ترمنځ د لیدو یوه مهمه موضوع وي. په کورمه کې امنیتي ځواکونو د لسو کالو یو بې درکه شوی ماشوم موندلی او نیولی دی چې د پولیټیکل انتظامیه د چارواکو خبره د ځانمرګي برید کولو لپاره روزل کېده. پرون د دې ماشوم سره د روزنې په تور 15 کسان نور هم نیول شوي دي. پېښور هایکورټ نن د عوامي نېشنل ګوند سینیټری ستاره ایاز د نیول کېدو په خلاف حکم ورکړی دی. پېښور هایکورټ خپل فیصله کې ویلي چې د خبر پښتونخوا د احتساب کمیشن دی د ستاره ایاز د درغلیو د ثابتولو لپاره کافي ثبوتونه وړاندې کړي. نن پېښور کې د خبر پښتونخوا په گورنر هاوس کې د قومي وطن پارټي سکندر خان شیرپاو او انیسا زیب طاهر خلی د وزیرانو په توګه سوګند واخیست. سکندر شیرپاو ته د صوبې د داخله چارو او بخار او انیسا زیب ته د قدرتي زیرمو او افرادي قوت وظیفه ورکړل شوې. د د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان افغان ډیپلوماټانو ته ویزې نه ورکوي. د یاد وزارت ویل شکیب مستغنی نن ازادي راډیو سره خبرې کول چې ځینې هغه ډیپلوماټان چې په پاکستان کې دي ویزې یې ختم شوي خو لا نوي شوي ورته نه وي. د امریکې د ګډو ځواکونو قمندان جنرل جوزف ډنفرډ نن عراق ته ورغی. هغه بلته د عراقي چارواکو سره په مختلفو امنیتي موضوعاتو خبرې کوي. او د کینیډا د لیبرل ګوند مشر جسټن ترودو په انتخاباتو کې د دې ګوند د بریالیتوب سره د وزیر اعظم سټیفن هارپر محافظه کار ګوند ته ماتې ورکړه.
اوریدونکو اومدی سره زمونږ نن خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. اومدی سره زانی ساجمل د خبرونو بیان بشیر غواخ او تکنیکی همکار جانتن سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.